تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوی د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک ټوئیټر انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ
خوګوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دیو ز سردار علي تخر د پروګرام بل ډیو سر تاسو په خدمت کې زرم خوګوریدونکو لکه څنګه چې تاسو ته پته ده په نن ورځ باندې موږ تاسو سره د پښتو په ادب د پښتو په ولسی ادب او د شاعر په اصناف او د دیبانو شاعرانو په ژوند او د غوی په کار تاسو سره خبرې ترې کوم په ولسی ادب کې تاسو سره مونږه د تقریبا په موضوع باندې ډېر تفصیلي پروګرامونه کړی دي او دا غوښنه پس مو در سره بیا د ککړی غاړو په حواله باندې ډېر تفصیلي پروګرامونه کړی دي او د دې دوانو جوړښت مو در سره بیان کړی دي د دې تاریخي اهمیت مو در سره بیان کړی دي د دې نه پس مو در سره د چاربیت په موضوع باندې ډېر تفصیلي پروګرامونه کړی دي او پاره کې مونږ د چاربیت په جوړښت خبره کړې ده د چاربیت په قسمونو در سره خبره کړې ده او پاره باندې بیا چې کوم د شربتی شاعران دي چې شربتی لیکلي دي او چې کوم مشهور شاعران وي چربتو داغه د جون په حواله داغه د کار په حواله داغه د فن په حواله په دې ټول موضوعاتو تاسو سره مونږه خبرې ترې کړې دي او د دې نه پس مو د سره د غزل په موضوع باندې ډېر تفصیلی پروګرامونه کړې دي او پاره کې مونږ د غزل په تاریخ خبره کړې ده چې غزل څنګه د عربی نه فارسی ته راغی او د فارسی نه څنګه پښتو ته راغی په دې ټول د سره مونږه خبرې ترې شریکې کړې دي او بیا موږ سره د غزل کې کوم مضمون دی په غیب د سره خبرې کړې دي چې د غزل کوم ساخت دی د غزل کوم مضمون دی په غزل کې کوم لوازمات دي څه سيزونه د غزل لپاره ضروری دي دا ټول خبرې تاسو سره مونږ په دې پروګرامونو کې کړې دي خو نن سبا تاسو سره مونږ د هغه شاعرانو په حواله باندې خبرې کوو چې غزل لیکلې دي د غزل لیکونکو شاعرانو په حواله سره خبرې کوو نن چې به د کم شاعر د جون او دغه د فن په حواله تاسو سره مونږ خبرې کوو د دې شاعر نوم دی امین الله داوودزی د دې د جون په حواله د دې د فن په حواله د کار په حواله تاسو سره به نظر شریکو مونږ سره زمونږ درانه خواږه محترم میلمانه ډاکټر محمد اقبال خان ډاکټر اسماعیل گوهر صاحب محترم درن خوګ ډاکټر احمد مغموم صاحب ډاکټر احمد مغموم صاحب پکې لگا چټیو کړه خو د خوشاله چټی وا چې د ډاکټر صاحب پکې د دوی وادو نومونږ ورته برکیم وو بیا به مرته وو بیا به مرته وو چې خدای دې دا خوشحالي د دوی نصیب کی درې وړاندې موږ سره په پروګرام کې موجود دي د ټولو نه اول ورزو خپل بل درون خوګ ډاکټر محمد اقبال خان له او دا غینه لګ نظر اخلو چې اغیره سره د امین الله داوودزی د جون په حواله او دا غی د کار په حواله باندې سر نظر شریکي تاسو ته په پروګرام کې ډاکټر صاحب په خیر علی وو
مننه دې ډاکټر صاحب مننه
ڈاکٹر صاحب سے نظر برا سرا دا امین اللہ دا جن پا حوالا دا غی دا کار پا حوالا دا فن پا حوالا سے نظر برا سرا
شاید ڈاکٹر صاحب کتا سیاد ہوئی نو یو نیم کال تقریباً کی گی چی ما تا ستا امین اللہ داوید زی خبر کری وا چی پا غبانی پروگرام پا پکار دے اگر سینئر شاعر دے خو اگر پس وہ جوا تو بانی رستو شو او خش شاعرم دے رستو شو پا دا خبر لگا گو نماتا ولی اگر زی جونیر لسٹ کے شامل شنو دیل پارا یعنی دا خبر لگا نماتا دا سی پینچ کئی دے اگر دی فن پا والا دے اگر دی جن پا والا بانتا سر خبر اولان دے کوما تکر سے ما امین اللہ دا اوزے نلی دلے دے او نمی آور دے دے خود اگر آزاد نظمون ما پا مختلف رسائلو کی جستی دے او پا ما با دیر خل لگے دلے لگے دل دا امین اللہ دا اوزی نظمون لکا دا بلائچس پشان دا رومانی جذباتو ندک او لیری کل دی بلائچس تا ہومر دا زمانے شاعر ہے دا یونان خبر دے جی قبل مسیح خبر دا که عمر اپیکل نظمونه لپاره مشهور دی نو بلایتس خپل رومانی نظمونو لیریکل نظمونو لپاره مشهورت لري تر څو د امین الله کورنۍ نوم امان الله خود اسکول د داخلي په وخت استاد ورلا سهون امین الله نوم وکړ نو دا سي امان الله نه امین الله جوړ شو تر څو امین الله هم شاعر دی هغه تخلص نه استعمالوي د پلار نوم فرید خان الکوزی دی تاریخ پیدایش دی 9 ستمبر 1912 پکام دا وزیر دی کلی نوم دی چغرمټی پرایمری تعلیم دی د خپل کلی او لسم جماعت د مترس سکول نه پاس کړ ګریجویشن د ګورنمنت کالج په خاور نه په کال 1912 کې کړی دی دی ایکسایز اینڈ ٹیکسیشن پر محکمہ کی ملازم شو بنا معلوم وجوہات و لقبلا خپل دغه ملازمت ترکو ډیر زړه ترکو د ملازمت پر اسپان خیبر میل انګریزی اخبار کی د نائب مدیر په تور کړو خو بیا هم ډیر زړه په خود مکار نول سوا پینځش کې تکي پر ریډیو پاکستان کوی تکي د ډیوټي افسر په تور ملازمت وکړو دغه ملازمت په تکمیل نه وروسته په پینشن لا تر څه امان الله داوزه د آزاد نظم ډیر ښه شاعر دی هغه د شعری مجموعه تعداد نه هندې او لسم مجموعه د خاکو ده د شعری مجموعه تعداد نه هندې تاسو د ټکی باندې او جی او لسم مجموعه د خاکو ده هغه د خپل کتابونو نومونه د آزاد دی او آزاد نظم په شکل کې راګیر کړی دي دا دغه کتابونو نوم دی جی نظم آزاد دے خدا دے اگر کتابونو نن دے مخنے کتاب دے اگر دا زما استا کی صدا تمرا لویا علمیہ دا سغم دینا حادثہ دا پاوی نکی نندارا دا دا ازل نکی کگا دا بسہرا خورا تپا دا دا سراب کی وسوسا دا نکیشی شا تا کی صدا لامزوان والوالا دا دا دے اگو پا آزاد نظم کے دے اخپل رتول کتابونو نن چکم دے جنو دا آغا پا دا طریقہ بانے آگر سے دے تکر سے وہ زپا آغا کسانو کیم چکم دا ہوئی چن دے نظم تصریح پا نصر کی نشکے دے پا دیبان اللہ سب تک علم مخ کی ما یو مضمون دیکھ لیو پا آغی کی میں خود لیو چی دے نظم تصریح نصر کی نشکے دے پا دیبان ما دے انگریز مصنفینو انگریزان مصنفینو حوالے لکر دی کلنٹ بروکس سوزن لنگر پی ایس ایلیٹ کول دې جوړه وال کړی دا حمزه بابا د کلام چې خیبر افریدی ترجمه کوله دا کیسه مخمون صاحب کړی وا او لکه هغه په دې باندې چې کوم ترجمه کړی نو حمزه بابا وی چې دا څنګه دا چې تاسو کوم ترجمه کړی دا زما خیال دا غنو بل زمون ځوان ځلنه یعنی یو لیکوال دی عارف تبسم دا هغه کتاب د ګونګه زینا په هغه کې هم دا خبره هغه کړې ده چې د شعر تشریح چې کوم دی هغه په نظم کې نشي کېدی د امین الله په غزل په غزل
د شعر تشریح په نظم کې نشي کېدی مطلب دا چې
د شعر تشریح په نثر کې نشي کېدی د شعر تشریح په یا د نظم تشریح چې کوم دی هغه په نثر کې نشي کېدی دا د ځینو مصنفینو دا خیالات او دغه پر ما یې چې کومه حواله ورکړې نو د ټی اس ایلیټ سوزن لنګر دا دین علاوه کلینټ بروکس دی دا یعنی انګریزان کول ریس دی دا هغه دغه چې هغه په دې باندې باقاعده ما مضمون لیکلی دی چې هغه حواله نور سره ورکړي دي دا خلک په دې باندې اګری دی چې وایي نظم چې کوم دی د شاعر کوم خیالات وي هغه هو به هو بل سړی چې کوم دی هغه نشي پیش کولی هغه هغه ته یې څه نشي پیش کولی دا صرف اسی یعنی موږ څه پیش کوو بعض اوقات تاسو به کتلې وي شاعر یو نری غو نقطه پکې راوځي او هغې سره شعر چې کوم دی نو هغه دوه معنی ورکول شروع کړي نو یو سړی د هغې نه یوه معنی اوچته وي بلبل اوچته وي خو دا دواړه چې کومې دي خپل په ذهن باندې درست وي غلط یوه نه وي او د دوړو یعنی مقصد دا دی هغه به صحیح صحیح هغه دغه تشریح کړي خو لیکن د دې تشریح چې کومه ده د شعر یا د نظم تشریح چې کومه ده دا دا وایي دا خیالات چې ګڼو کسانو خپل جدا جدا دي زه دا نه په دې باندې یعنی دغه نه کوم چې مقصد دا په دې خلکو باندې مسلط کوم خو دا ما د هغه کسانو چې کوم خیالات هغه په مخه باندې درېستي نو دا دې باندې ما لیکلی وو زه چې د امین الله په غزل کې څه محسوس کوم که نه دي نو هغه کېدی شي زه په الفاظو کې نه شم بیان کړم خو ډېر د غزل ډېر ښه شاعر دی او تاسو د هغه غزل ته ګورئ په دې کښې قان هم شته او په دې کښې هر څه موجود دي تاسو لکه دې ته غوږ کېدی چکر صاحب امین الله داوزې خالصتاً رومانی شاعر دی د هغه په شاعرۍ کښې بغیر د حسن عشق وصال او هجران نه بله خبره نشته خو شاعري د نورو شاعرانو نه مختلفه ده هغه ځان له دا لاس جوړولو کښې کامیاب شوی دی ځکه ما په ابتدا کښې ویلو ما په ابتدا کښې وویل چې د هغه نظم رومانی نظم دی خو د مینې جذبات په خپل انتها باندې دي په نظم باندې د اخریزی ادب چاپ دی خو نظم بالکل ځانګړی دی د هېڅ چا پیروي نه ده کړې غزل کښې د اوس حسن عشق خبرې دي خو غزل یې آسان نه دی د سخن فهمۍ تقاضا کوي په بین السطور کښې خبرې کوي په فن باندې مکمل گرفت دی زه حیران په دې یم چې چا دی انملا په غزل باندې تر اوسه پورې سلیک ولې نه دی کړی. دا هغه غزل مثال نه په کلاسیک کې مونږ شي او نه جدید شاعر دی. دا انملا غزل ځانګړې دی او ښه غزل دی. مثال دی تاسو ته هغه د غزل یعنی وړاندې کوم په دې کې د هغه کاریګری هم د دې غزل کې او غزل یعنی تاسو ګورئ چې یعنی څومره ښکلي طریقې سره ویل دي. چې د یار د دیدن چې د یار دیدن بس څه سترګې خار خار اوس کافی چې کوم دی دا ډبل ډبل استعمالېږي. چې د یار دیدن بس څه سترګې خار خار سترګې تر لمنې ګریوان لاړو کمیس تار تار اورون زړګې مې نه په لار نه په ګړنګ دی. اورون زړګې مې نه په لار نه په ګړنګ دی چې ستا کړي ته مخ شي هغه لار لار. شیرون ته تاسو ګورئ کنه اورون زړګې مې نه په لار نه په ګړنګ دی چې ستا کړي ته مخ شي هغه لار لار. د وصال په سزا جوړه تماشا ده. د وصال په سزا جوړه تماشا ده. خلکې چېغې سورۍ کړې خلکو چېغې سورۍ کړې هله یې دار دار مخ په نظر نشي پروا نشته. مخ په نظر نشي پروا نشته. د لیلا د پل تر خاور سترګې زار زار. دلندي مخ دې ماړه و بیا را دلندي مخ دې ماړه و بیا را ولا. تیرو بیر غشي تیرو تی زیګر غار غار
بیا رولا.
زه دا وار خبره
بیا رولا را ولا نه دی ډاکټر صاحب دا برولې تاسو وای دوباره دا
او تاسو اندازې کې کوم دي دلیندې مخه دي مر موړه بیا راولا او ټیک شو تاسو څه یو دی دلیندې مخه دي دلیندې مخه دي موړه بیا راولا. تیرو بیر غشي ترې وته زیګر غار غار. زه دا وار خبره نه کوم خو وار کا دا شعر جی تجنیس ته پدې کې پینځه درو چې کوم دی دا وار استعمال شي تاسو ورته وګورئ. زه دا وار خبره نه کوم خو وار کا پردیتل دې درې وار کړی یار په وار وار. د زړګي پردیتل دې درې وار کړی یار په وار وار. د زړګي د خپل بسو ای معلومه ملگریا دلیلا غم راجرو ماتانا جار 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 دے جار جار کنے جار جار ڈبل غزل یو گورے دما خام پونگو خپلش پدر نہ دا د ماخام په وګو خپل شپه درنه ده. د ژوندۍ په دنیا کې چې زلزله ده لار کې هر څومره اوږده وي را لنډېږي. دې زما سترګو تلار څومره اوږده ده. دې زما سترګو تلار څومره اوږده ده. د نکریزو رنګ پوخو اخر تک شو. د نکریزو رنګ پوخو اخر تک شو. د ژوندۍ د اخته مې نن ګوته په خوله ده.
جوڑے
لا خو کور پوری لوی لار پرتا ده. نو ټکر چې د غزل چې کوم دی هغه لا یعنی سوچ ورته کولا شي هر شعر چې کوم دی
ورته تاسو خبرو کړ چې په کار د دې د خلکو ډیر مخ کې پیجندل وي او د دې کم کلامونه چې په دې باندې خلکو د کلم کړو هغه تاسو خو سره نه ملو شوی او زمو کومل ګری پاتې شوی دی. زمو کومل ګری دی. زمو خو ور سره وخت تیر شوی دی. زمو ور سره محفلون شوی ناس کې ور سره شوی دی. گپ شپ مو سره لګول دی. هغه ډیر ملنتب انسان او هغه بالکل به خود نمای خیال انسان بالکل نو پدې خاموش کړو په دې سس کې هغه چرن خود نمای نه کړي نو پدې وجه باندې دا تاسو چې کوم خبره کوي چې هغه د خپل د هغه 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 کار کړی هغه په هغه وخت کې کار کوي کله چې مونږ دا هغه خبره کوم چې مونږ ریډیو پاکستان ته بتلو دي. د ریډیو پاکستان کې زما خپل پروډوسر پاتې شوی دی. نو دا ډیر زیات ملنګ انسان او ډیر جوور انسان او ډیر خاموش انسان دی او دغه خود نمای بالکل نشته. تاسو خپل خبره جاری وساته.
ښه جی ټکر صاحب، زه صرف تاسو ته په اخر کې دا یو نظم وړاندې کوم، او بیا د هغه نه وروسته چې کوم دی نو نور ملګري نن پوره دي خبره به کوي. دا د هغه یو نظم دی د سلطان اسکندر پیرزونه، دا عنوان دی. سکندر یونانی، سکندر یونان نه راغلو، پټول هند باندې را خور شو، چې زمونږ په خوا کې تیر شو، اسی بیا په مونږ را تاو کړو، زه او ته د سیند په غاړه سره ناستو خندېدلو، یو ساعت را ته ولاړو، دی په خپل هم مسکی شو، اشاره کې فوج ته وایي چې دا کلی آزاد پرېږدی، دلته دو مهین اوسېږي، هسې نه چرته آزاد شي. آزاد نظم ته چې او رومانی نظمونه ډېر ښه په ما باندې به ډېر ښه لګېدل،
مہربانی ذکر کو چاہیے داس انسان ہو چی بیر خاموش سڑے ہو، بیر زیاد خاموش سڑے ہو، او بالکل بے خود نمائی نکولو، بالکل حقیقت خبر بے کولا، او زید خلکو دے یاد گرین دے پر دام ہوئیم چی زمان مشعور سندر گلہ میں زکاو کڑا و زمان یار شیرینا دستا دا غاڑے ہار پدر کی دے کڑے گمی مستا پا انتظار دا ہم دا دپ پا پروڈکشن کے ریکارڈ شو پا آگا وقت کے نو د ډیر لوی په میوزیک ډیر خپویدو، ډیر خپ په میوزیک کوید، د میوزیک فرام ډیر خواخفو، نو ډیر زیات خاصیتونه دی په دې انسان کې، په شاعرۍ کې هم د دې خاصیتونه دی، په نظم کې خو خصوصا، او په غزل کې داسې غزلونه چې تاسو وسوي چې کوم د دې یو ډیر معیار دی په غزلونو کې هم. ډیر ډیر مننه محمد اقبال خان، تاسو ډیر ډیر مننه، خوشاله اوسئ.
تاسو مونږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ، فیسبوک VOA دیوا، ٹویٹر @ VOA دیوا، انسٹاگرام @ VOA دیوا، او پر یوټیوب VOA دیوا نیوز.
ورځ خپل بل درن خو محترم ډاکټر اسماعیل گوهر صاحب لا او داغینه لګ نظر خپل چې غیر سره د امین الله یوسفزی بابا خان غوړم د امین الله دوزی د جون په حواله سره نظر شریک.
مننه ټاګر صاحب، خوشاله اوسئ، آباد اوسئ جی. اقبال خان ډیر خپل باسو کو او زبی اول دی غو خبرې لرازم چې څه حوالی مغي را کړې او بار بار دا وی وي چې را دا نظم ترجمه چې کومه ده دا په نثر کې نشي کېږي. د نظم نه دغه مراد ده چې د شعر ترجمه چې کومه ده هغه په نثر کې نشي کېږي. او د شعر ترجمه په شعر کې کول دی نه ګرانه ده. شیر چې کوم دی پاگ کی با دخبری جبی او محاورہ دا پاگ کی با تشبیہ وی کنایا بی وی اشتہار بی وی دیرخ پلا روزمرہ بی وی دا ټول سیزن په ترجمه کې په نشر کې خودل دا خو ګران ده، نیم په نیمه خوبی او حسن پاتې نشي. خو موږ دا وګورو چې د دنیا کې څومره اقوام دي او څومره ملکونه دي او څومره لوی ادب دي، هغه چې د یو بل نه خبر دي نو دغه ترجمه په ذریعه باندې موږ د یو بل ادب پیژندل دي. موږ چې د یونان ادب څومره لوست دي، د کې زیاته برخه د ترجمه ده، د فرانسوي ادب شو یا بنګالي ادب شو، ګوره ټیګور خپل بنګالي نظمونه سندرې چې کومې وي گیتانجلی هغه په خپل ترجمه کړی انګریزی کې، نو هغه چې مغرب ته لاړل نو هغه ته نوبل پرایز میلاو شو. نو زه دا خبره کوم چې ایشیا کې چې په ادب باندې اولنې نوبل پرایز میلاو شوی دی نو د اصل کې په ترجمه میلاو شوی دی.
بالکل
بهشکه، د ټیګور هغه یو سل او درې سندرې چې کومې وي یعنې هغه نظمونه دي یا سندرې چې وي خو بنګالی کې وي، نو هغه خو هغه خپل انګریزی کې ترجمه کړی وي. نو اول نه نوبل پرایز ته دا په ترجمه ملاو شو. نو څه ډیر نکایت راشي ترجمه کې، څه ډیر
په مغرب کې، په مغرب کې د عمر خیام چې کوم تعارف او هغه هم د انګریزي دغه ترجمه نه شو چې ایو انګریز دغه ترجمه وکړه، دا غیر هغه په مغرب کې بیا ډیر زیات مشهور شو.
او عمر خیام شو دی هغه جسم را روبیات دی هغه شل یا نور دی فارسی جسم را کلاسیکی شاعری دا عربی دا او که زمونږ پښتو تاسو ګورئ نو خوشحال چې دنیا پیژندل له خورا وټی چې دی هغه اندازنه شعرونو او نظمونو ټول هغه سل جوړیږي د سلو نظمونو ترجمه چې وکړي راوټی چې وکړي نو زمونږ خوشحال خو پاغي او پیژندل شو او علامه اقبال خو اول سر کې هغه ترجمه لوستې وي او بیا پاغي خوشحال باندې هغه په 1923 کې هغه خوشحال خان خټک د واریر پوئټ دا مضمون هغه لیکلو نو د ترجمو ټیک شوه هغه کې هغه پوره خیال چې د شعر کوم دی هغه نه منتقل کیږي ولې مونږ چې د یو جیب شاعري کا براه راست جیبه کې نشو لوستلی نو دا خواهش خو وي چې مونږ د هغې ترجمه ولولو
بالکل
او د هغې خیالاتو نه واقف شو خو ترجمې لپاره هم خبره دا ده د ترجمې په دنیا کې وي چې د منشای مصنف په ډیر خیال ساته یعنی مصنف څه منشا وا هغه څه ویل غوښتله یعنی مطلب مفهوم سوچ هغه مفهوم بیان کړي هغه مفهوم نه تلري لاړ نشي
بالکل
نو ځنی وخت ترجمه کې خو غلطه هم شي او ځنی وخت هغه اصل شعر مونږ پوه نشو لکه رحمان بابا ویل دي هر سخی ده خدای دوست ولو کان فاسقا فاسق ته ولي نه وي خو چې سخی وي نو هغه د خدای دوست
بالکل
فاسق تی وی خو چې سخی دی نه خدای دوست نو ته هغه چې ترجمه کړم ما ته دغه اردو شعر نه یاد خواږه دی چې هر سخی دی خدای دوست خو فاسق نه دی یعنی چې رحمان وی دی هغه بالکل اپوزیت خبره کړې
بالکل
بالکل اپوزیت کړو دا په دې پښتو اکیډمۍ کې په ترجمو یو سیمینار ما پکې د نمونه ټول وړاندې کړی بیوی دا هغه خان دی اردو ډېر وی شاعر ډېر فنکار سره وو او ډیر قابل سره هغه د پښتو په محاورې نه پوهېږي هغه ترجمه رحمان بابا یو څه ویل دي او تا خان په ترجمه کې بل څه ویل دي د منشای مصنف هیڅ خیال نه دی ساتلی نو ترجمه کې هم خبره ده چې مصنف څه ویل غواړي چې موږ هغه خیال له ډیر لري لاړ نه شو هغه له داسې الفاظ وګورو داسې تراکیب وګورو او داسې پیرایه ولې اختیار کړو چې د هغه هغه مقصد او مفهوم چې کوم دی چې هغه تر څه حد پورې موږ بیان کړو راځي موږ خپل د نن شاعر لا امین الله داوودی صاحب لا اقبال خان دی هغه د ژوند یو نقشړ واندې کړه دا د یو دور خلکو دا سنجیده خلکو دا سنجیده شاعرانو دا سنجیده دیبانو او دی ادب چې کوم دی دا یو ډیره سنجیده فریضه او سنجیده عمل ګڼلو ځکه چې تخلیق کول چې کوم دی په دې کې لویه خبره ده چې سنجیدگی او ذمہواری چې په ما باندې زما د جیب ذمہواری ده زه جیب سمره خپل استعمالو ما زه د جیب سمره محافظ ما زه خپل ادبي روایت چې کوم دی د هغه سمره امینیما او سمره غزنی وی نسل ته منتقل کوم یعنی یو د جیب یو د فانی ذمہواری یو ادبي ذمہواری او بیا سنجیدگی دا د دې زور په خلکو کې ډیر زیات و او بیا دا وځي چې په دې په ریډیو کې نو دا کم خلک چې په ریډیو کې دي په ټي وي کې دي یا په اخباراتو کې دي نو دې زیات محتاط دي په لیکلو کې دې په لیکلو کې زیات محتاط دي دی وی چې را زما په لیک کې معنی د جیبه سغلتیونی شي معنی د محاورې سغلتیونی شي زما د ادب چې کوم یو اخلاقی نظام دی هغه نه بهر څه خبرونی شي زما د جیبه چې کوم او د ادب چې کوم یو کلاسیکی روایت ته چې هغه نه ډیر بار لاړ نشم نو دې خلکو د جیبه او د ادب د سنجیدګۍ ډیر خیال ساتل دي ډیر محتاط پاتې شي دي ډیر معتدل پاتې شي دي او د جذباتو په ځای د جذباتیت په ځای د تشو جذبو په ځای دی د حقایقو نه کار اخستل او دی د جیب او د ادب په کومي تقاضو ډیر پویدل او ډیر خیال به ساتو تر بیا د ریډیو اخبار ټي وی دته کې کوم شاعرانه په زینواره پوسټ باندې ناشتي یا چې په هر پوسټ باندې خود دې ټولو شاعرانو سره ادیبانو سره د دې ناشتي کې براه راست ملاقاتونه کیږي هغه د اوري نیخ په نیره واوري خبرو کې واوري
بالکل
نو هغه وایي چې د عالم سره یو څو خبرې چي هغه د ډیرو کتابونو مطالعه نه بهتر وي
بالکل
ریکه چې عالم چې خبره کوي شاعر چې خبره کوي ادیب چې خبره کوي د خپل خبرو کې چې د کم یو ادبی یا لسانی یو نظریه بیانې دا د دې د وسیع مطالعه او د مشاهده او د ژوند تجربې نه پسته د دې لپاره یو حاصل مطالعه ده یا د دې یو نظریه ده چې د په یو څوټکو کې بیان کړي خدا څو لفظونو کې څو خبرو کې چې هغه د ژوند یا د ادب یا د ژبې چې کومه نظریه او فلسفه بیانې د دې په شا دی هغه ډېر وخت مطالعه دا دغه غور دی دغه فکر دی او د زمانو زمانو مطالعه او غور فکر چې دغه یو څو خبرو کې موږ هغه نه زده کو زموږ په علم کې اضافه وشي نو دا د اخباراتو دفترونه شل ټي وی شو ریډیو شو داسې ادارې چې کوم شوې اکیډمې شو چې کوم ځای کې ډیر عالمان راځي شاعران راځي ادیبان راځي هغه سره د ناستې پوجي د دې مطالعه د دې علم د دې مشاهده او د دې د ژوند تجربه ډیره زیاته وسی شي
بالکل
خو دا چې د دې شعر ته چې موږ راځو نو اقبال خانوم ورته اشاره وکړي د دې په شعر کې شاعرانه خیال چې کوم دی هغه د ډوب غونې دی او ډوب غونې دی یو خو ته او چیرې د غزل دوم یو خو بیا چې خبره په اشاره کې وشي په کنایي کې وشي په رمز کې وشي او دا د دې غي خو بیا خو چیرته د ابلاغ مسله پیدا کیږي چې د مفهوم ابلاغ په اسانه نه کیږي نو دا کوم چې موږ خوبي وو نو دا د خوبي پاتې نشي یعنی د مبالغې صورت ته چې شاعري چې کوم ده د مبالغې نه بغیر نه کیږي په دې کې به مبالغه لازمن وي ولې مبالغه چې د حد نه وتی او عقل نه مني فکر نه مني خیال نه مني رومانی تخیلی هم نه مني انساني عادت او فطرت سره هغه برابر نه وي نو هغه مبالغه چې کومه د هغه د شعر خوبي په ځای هغه د شعر خامي جوړ شي نو د داوودی صاحب په شاعرۍ کې لږ د ابلاغ مشکلات دي جبه خو صفه ده جبه خو سوتره ده هغه کې خو هیڅ خبره نشته او د شاعرۍ شاعري د مفهوم په لحاظ د خیال په لحاظ د ډوبه غولې ده او د شعر په دوه مترو کې چې کوم نسبت ده او یو خیال چې ترنه د دوه مترو کې یو ځای شي او یو شعر جوړ شي او یو خیال ترنه تکمیل مومي نو دا نسبتونه هم د دنګي غونې دي او د شعر ابلاغ چې کوم دی هغه کې هم لغونې پیچیدګي پیدا کوي اوس موږ د شعر په ابلا خبره کولو که شعر د خپل لفظونو په لحاظ د خیال د ابلا په لحاظ ډیر آسان نه وي سلی منتنی نه وي او بیا هم چې مفهوم یې څرګند وي په لستو کې او دو کې یو خوند پیدا کوي د شعر براه راست د سړي په ذهن او په زړه باندې لګي د چې معنی او مفهوم سره ولګي او د شعر چې بنده اخیر کافی او ردیف ترسي چې په دغه کافی او ردیف د شعر مفهوم مکمل د دستون کې په ذهن کې او په زړه ته راځي نو دې به د شاعرانو او د شعر نه پوره هیڅ او پوره خوان باقلی او د شعر باقلی او اثر قائم وي او هغه کافی ردیف پوره ورسېدو او د هغه په مفهوم په وضاحت کې لستون کې تا او ردیف کې تا لګوم شک پاتې شو لګوم په پوهه کې هغه شعر مکمل را نغې نو د هغه په تاسو کې ډیر زیات فرق راځي د هغه به زیو څو شعرونه وین په خندا په خوشاله راغلو تا په جنت کې چې تر څو راغلو موږ تڼا کې تا ته نه خودلې موږ تڼا کې تا ته نه خودلې ځکه خو خپیاب له په ازغو راغلو او لامو په مخ د ګوتو نخښته دي لامو په مخ د ګوتو نخښته دي یا دې کوڅې له پجرګو راغلې او د هر کلی سم بولې نکړو د هر کلی سم بولې نکړو من په حساب د ملمنو راغلو او تزان په خپلو کپردو کې غني تزان په خپلو کپردو کې غني موخه هونته له پګیلو راغلو اوس تعالی په ګیلو رالو ګیلې له سړې چتینو همیشه خپلو نه ګیله کیږي زموږ دایو او مثلا چې خپلو نه کیږي
ګیلو د خپلو نه
کیږي ګیله د خپلو نه کیږي د پردونه ګیله نه کیږي پردونه خپکان کیږي یقینا سره جنگ کیږي هغه سنور سو جذباتي قهر کیږي غوسه کیږي نو دې هغه خبره کوي چې تزان په خپلو کپردو کې غني موږ هم تعالی په ګیلو راغلو نو په شعر کې زمونږ د دې په شعر کې مفهوم خپله راځي خو زمونږ ځکه د هغه وضاحت چې دی هغه ډېر خپله نه کیږي او ځینې وخت کې د تلمی چې استعمالوي نو هغه تلمی یو واقع ته به داسې اشاره غونې به کوي، یو رمزی انداز کې به بیانی. ضروری نه ده چې د منصور خبره کوي نو د منصور نوم دې واخلي. لکه یو شعر دی وی د وصال د وصال په سزا جوړه تماشا ده، دا د منصور ابن حلاج خبره کوي، د منصور نوم نه اخلي، وی د وصال په سزا جوړه تماشا ده. خلکی چغې چوری کړي، هلی دار دار یا هلی په دارې کوي، د وصال په سزا جوړه تماشا ده. خلکی چغې چوری کړي، هلی دار دار. نو هغه تلمی دپاره یو شخصیت نوم نه اخلي، خو هغه واقع ته ډېره ښکلې اشاره کوي. اشاره چې کومه ده هغه ښه مکمل کی، اشاره کمزوري هم نه ده. خو ځینې ذهنو کې د هغې خیال چې کوم دی، یا د هغې استعمال کړي لفظونه چې کوم دي، یا د هغې ترکیبونه چې کوم دي، هغه دوغانې په پوهې کې مشکلات پیدا کوي. لکه دا شعر ما لوستو، د دې غزل مطلب ده چې په یو ګزار د ټولو ځیګر پرې کا، چې په یو ګزار د ټولو ځیګر پرې کا، د بڼو توري به نورې څه تېرې کا. ښکلې شعر دی، چې په یو ګزار د ټولو ځیګر پرې کا، د بڼو توري به نورې څه تېرې کا. خو د دې اخرنی شعر دی، د سرمنې اسمان ښکته را ګزار کړی، د سرمنې اسمان ښکته را ګزار کړی، اوس خو یار د منځه لاړو څه نخرې کا. د سرمنې اسمان ښکته را ګزار کړی، اوس خو یار د منځه لاړو څه نخرې کا. اوس که سرمنې اسمان دی، کم وجود ته وي، کم ځان ته وي، نو لږ داسې ترکیبونه چې دي، دا لږ ډېر مشکلات پرې پیدا کوي.
خو دا د سرمنو اسمان چې دی که نه، نو د دې چې کوم کانسپټ دی په پښتو کې، نو هغه دا دی چې هسې لکه ته چې یو مبالغه کې یو په سړي باندې یو هغه کې لکه د سرمنو اسمان ور باندې دغه کوه که نه، لکه دا یو ګربو. نو دغه په دغې حوالې که مونږ وګورو ورته که نه، چې ګینې هغه چې په چا باندې به مونږ دا کار کوو، نو هغه سړی خو د منځه لاړه. اوس نو ستا خبره دار چې لوک سوچ غواړي، ګینې خبره برابر وي، خو سوچ غواړي. بالکل صحیح خبره ده چې سړی د سرمو د اسمان په کانسپټ نه پوهېږي، نو بیا په دې شعر هم نه پوهېږي،
بیا هغه بیا په دې شعر هم نه پوهېږي. نو بیا مونږ ګورو چې ځینې دغې زمونږ په پښتو شاعرۍ کې دا دوه شاعران دي، یو عبدالرحیم مجیب خدای بخلې، یو داودزی صاحب، چې دی یونانی تلمیحات استعمال کړي دي، او زیات استعمال کړي دي. نو شاعر چې څه وخت نظم لیکي، نو فرض کړه زمونږ د پښتنو خپل څه تلمیحات دي، څه مشاعر دي، څه واقعات دي، په هغې باندې نظم لیکي. په هند کې پښتانه ډېر وخت په هند کې حکومتونه کړي دي، او د هند بادشاهان دي، مغل بادشاهان دي، بیا زمونږ عرب دنیا ده. نو چې مونږ هغه تلمیحات استعمالو نو، که د یونان استعمال کړو نو هغې نه یو ښه مفهوم را پیدا کړو نو، دا زه صحیح نه ګڼم. لکه د دې یو نظم دی، نظم بس نظم دی، نوم عنوان یې نشته. وی پارټیکس خلکو په دار کړو، په صلیبې زوړن پرېښود، د یونان خلک راغون شول، هر سړي دغه ویل چې سپارټیکس خو یو باغي و چې د ظلم خلاف پاسد، دی که شل ځله په دار شو نو د مرګ یې څه جواز و، په دې بل صلیب کې څوک دی، دی په څه دلته په دار شو. نو اوس سپارټیکس که مونږ د یونان دا باغي سړی چې کوم دی، که دا مونږ نه پېژنو، او د دې څه جرم و، د دې څه ژوند و، او دې ولې په دار کو، خو په دې نظم کې ابهام نشته. سپارټیکس خلکو په دار کو، په صلیبې زوړن پرېښود، د یونان خلک راغون شول، هر سړي دغه ویل چې سپارټیکس خو یو باغي و چې د ظلم خلاف پاسد، دی که شل ځله په دار شو نو مرګ یې څه جواز و، په دې بل صلیب کې څوک دی، دی په څه دلته په دار شو. نو یو خو دا سپارټیکس هغې دلته کې په صلیب د خطو جواز یې پېښ کړ دی، او بل په د طنز یې هم کړ دی چې هغه خو یو باغي و د حکومت، او ولې دا بل چې په دار کړی نو د دې څه جواز، یعنی بې جوازه هم په صلیب کې دلی شي. دغسې چنګیزی نامه او نو زرین چې دا چنگیز نامه بستی کو خودل تک چنگیزی نامه لیکل شوی دی خدا د کتاب کې بینه دی په جرس رساله کې دا چاپ دی نو کې دی شي چنگیزی نامه وی په دې کې د چنگیز خان په حواله باندې خپل د معاشره د زنو کردارونو ته اشاره کړل لړ نظم دی له سته کې دی آزاد نظم دی زه پورا ورو ما ویل ستا چې چنگیزی نامه وی نو دې به تا سره ډېر خوند کولو ما ویل ستا چې چنگیزی نامه وی نو دې به تا سره ډېر خوند کولو تا ویل دا درته لا چا وښودا دا خو زما هم پخوانی نامه ده ما درته ووی نو بیا دا نامه دی هسې د ځان نه خامخا لرې کړه تا راته ووی چې په دې نامه کې د چنگیزی تاریخ تصویر لیدی شي چنگیز خان بدنامو نو چنگیز خان او دا حلاکو او دا نور منگول او دا سی پا دنیا کی دا زنی بادشاہان نچا کی جارحیت او بربریت او یا ظلم و تشدد مشهور دے نو په هغه حوالہ هغه خپل د معاشري یو کردار چې کوم دی نو په هغه باندې هغه نظم لیکي او هغه ته چنگیز نامه وي نو دا نظمونه چې د دې کوم دي د غزل په مقابله کې نظم چې کوم دی هغه کې وضاحت دی خو نظم کې کمال دا دی چې غیر ضروري تفاصیل پکې نشته او جزئیات پکې نه دي بیان کړي لکه دی هغه ذهن کې چې په موضوع کې یو موضوع چې راغل دا چې په دې نظم لیکم نو نظم چې لیکل نو شپږتو کرخو کې لسو کرخو کې هغه خپل شاعرانه خیال هغه مفهوم بیان کړ دی او هغه اینڈ یا آغاز ته رسیدل دی نظم ختم کړی دی کاری ځان سره اسې پوګدو ګدو نه دی خطا کړی او یا ځنی وخت داسې مونږ ګورو زموږ شاعران دا چې هغه په کلیاته په غزل کې ابهام لیکو خو په نظم کې ډېر وو موږ څخه هاشم بابر دغه سي زمونږ په مشرانو شاعرانو کې چې لري په نظمونو کې ډېر زیات ابهام دي په بلوچستان کې رب نواز مایل دي هغه په نظمونو کې ډېر ابهام حالانکه په نظم کې ابهام نه دی پکار خو د دې په نظمونو کې ډېر ابهام نه امین الله داوودی سي په نظم کې ابهام نشته او په هغه کې د مفهوم باندې د پوهېدو هیڅ مشکلات نه پیدا کیږي او نظم چې کوم دی دغه چې څومره نظمونه دي یو خو واړه نظمونه لیکل دي یو څو آزاد نظمونه دي څو کرخې دي لس هته دولس پنځلس بس چې دومره کرخو هغې نظم لیکل دی او ابتدا نه واخله تر اخره پورې په هغې کې د خیال یو وحدت دی یو تړلی یو اکایي صورت کې هغې نظم لیکل دی او زمونږ اکثر آزاد نظم چې کوم دی هغې کې د نورو نقایسو یا د ایبرو سره سره یو لوی ایب پکې دا دی چې هغه د اکایي صورت نه دی شاعر بلیږي خبره به یو خواته بوزي هلته نه هغه داسې یو ګوټ پیر به یو بلې خواته به روان شي بیا به بلې خواته روان شي هغه نظم نه به یو کیسه جوړه کړي نو امین الله داوودی صاحب چې کوم دی په نظم باندې د دې زیات گرفت دی ډېره ښه کابوي ده پرې او د اکایي صورت کې نظم د ابتدا نه واخلې تر اخره پورې رسي زما اندیغه نظم گویی چې دا هغه مزیا ته خو خلا دغه سره خبرې خلاصو مغموم سیب ډیر روزونه پس راغل دی نو زه غواړم چې زاری واورم خدا تکر سیب چې زما وخت نه ختمي کی 2 منټه شته مالا
یو خبر ورکه 2 منټه والا هیڅ خبر نه خیر والا 2 منټه والا
2 منټه نه دا هغه څه چې نه ځنی خبرې مو ورسره ورسره کو کدا سو کوری او عمل پکیږي چې سخلاري راوزی کنوزی خو موږ خپل یو فرض ادا کوو ډاکټر عبدالقدوس اعظم صاحب حالنامه د فارسی نه ترجمه کړه
ډیر بالکل
هغه پښتو اکیډمۍ چې اپ کو ډیر وی کار دی هغه ډیر خپل ترجمه کړ دا د پښتو اکیډمۍ ډیر وی کار دی خو زه پکې دوه نه دا یو خبره کوم چې دا حالنامه چې چاپ شو دا اته سوا او سلور دیش مخدید دی اته سوا سلور دیش مخدید او د دې اشاعت لپاره په مخه لیکل دي چې ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ چې کم دی د دې د اشار ټول اخراجات چې کم دی هغه غي برداشت کړی دی. یعنی هغه فنډینګ کو پښتو اکیډمۍ ته چې دا حال نامه چاپ کړي پښتو هغه د هغې په فنډینګ باندې دا حال نامه چاپ کړه. نو پکار وه چې ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ خود ته یو فنډ ورکړو چې دا ته چاپ کړي. هغه خدا ڈیمانڈ نه دی چې تاسو اوس په دا کتاب به خرڅ کړئ او زموږ دا پیسې به موږ ته واپس را کوئ ټولې یا به نیمې را کوئ یا به درېمه برخه را کوئ. هغې خو یو فنډ ورته ورکړو د حالانی قیمت دوی خې دی 1800 روپۍ. اوس 1800 روپۍ چې کوم دی هغه حالنامه په ادب محل پېښور کې پرته ده په یونیورسٹی بک ایجنسی کې پرته ده چې زه لاړ شم وګورم واړم را وړم قیمت یې 1800 روپۍ دی زه پرېږدم بلې پرېږدي. نو چې دې ته فنډنګ شو نو پکار وي چې د دې قیمت دومره معقول وي دومره لږ وي چې دا دا خلکو اغستی وي دا لوستی وي دا شاعر اغستی وي ادیب اغستی وي دا د ایم سټوډنټ اغستی وي دا د بی ایس د کالجونو سټوډنټان اغستی وي او پیژندلې وي چې دا علي محمد مخلص څوک د حالنامه سوا د روحانیان څوک خپل د کلاسیک نه به خبرېدل. نو ما ته لږ داسې ښکاري چې دا 1800 روپۍ قیمت چې کم دی دا اکیډمۍ او دا دا نو په کار او بل دا چې په دې باندې د پښتو اکیډمۍ خپل بجټ پیندې لګې دی بیا ورته هایر ایجوکیشن را کړی دی. هایر ایجوکیشن را کړی دی نو د دې قیمت چې هغه لږ معقول
پکار دی پکار دی پښتانه خواسم ډیر تکړه دي چې په کتابو په ګول پیسې نه ورکي او چې لا بیا دومره زیات شي نو بیا خو بالکل نه ورکي. دا خبره بالکل ساسو صحیح ده. پکار دی چې د دې هغه قیمت چې کم دی نو هغه مناسب وي چې هر چا ته رسیدلې وي هر چا اغشتې وي دا کتاب ور لوستې وي ځکه چې د روحانیانو نه او د دوی د ژوند نه خبرېدل ډېر زیات ضروری دي. ډېر کم خلک د دې نه خبر دي. بس هغه سړی ته خبر دی زیاتره هغه سړی خبر دی چا چې په روحانیانو سپیسیفک کار کړی دی لکه چا په ډیګری اغستې ده. لکه مثال په تور زبه د ډاکټر احمد مغموم صاحب خبر وکم د زموږ د ډاکټر پرز مجور صاحب دی وبخي دا غي خبر وکم. نو دا داسې خلک وو چې دوی په کار کړی یو بل یو ډاکټر اخترو غالبا غیم په کار کړو. نو چې چا په کار کړو نو هغه خلکو ته به د دې زیات تر پته وو. نور به چې چا په کار نه کړی هغې به سره به ډېره لویه مسله وه د دې په حواله باندې. نو دا خبره ستاسو بالکل صحیح ده. ډېره ډېره مننه ډاکټر صاحب ستاسو ډېره ډېره مننه. ډېر د خوند ډېر د مزې باسو شو او ستاسو خبره ټیک ده چې مغموم صاحب را سره څه وخت پس راغلی هغه سره به لږ وخت لږ ډېر واخلو هغې سره به لږ ډېرې خبرې وکړو.
د واشنگټن ډي سي نه دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
خو ګوریدونکو ورځو خپل درون خو محترم ډاکټر یرمد مغموم صاحب لا او داغې نه لګ نظر خلو چې هغه را سره په دې ټول باس باندې خپل نظر شریک کړي. ډاکټر صاحب تاسو په پروګرام کې بخیر علي وو.
خیر اوسې ټکر سره ډېر مهرباني خوشاله اوسې.
ډاکټر صاحب اول خو ډېر مبارک شه چټي مبارک شه ډېر خوږه چټي دی وکړه ځکه چې د خوشاله چټي وایې د
پچی مهرباني مهرباني خوشاله
ډېر ډېر مبارک شه سره نظر برا سره
یو خدا خبر ده چې دا گوهر صاحب چې کومه خبره ده حال نامې وکړه دا حال نامې ډېر مخکې چاپ شوې ده لکه ترجمه ما خیال ده چې درې کال هو شي. واه
واه واه واه
کده شي گوهر صاحب نظر توس راغلی خدا لکه مودې و شو دي چې
بالکل شوې ده.
او خل ګور باندې د پېښور یونیورسيټي ویسي ته پکې چا یو خط لیکل چې دې کې دې سوزو بدنامي شوې ده ترجمه کې. خو خیر هغه دی عبد القدس حسین ته بیا د بل چا دغه نه دا خو چې څنګه کتاب دی نو
هغه دی
هم هغه څه دی کنه. بهر حال چپ شوی مخکې وا او ترجمه خطر جمعه کړی دا دا دی چې هغه حسین ته بسل کې دی خو د والي سرچو نه ډېر لوی عالم وکړه
دغه وجه بالکل
اسلامي علوم ډېر عالم
بالکل
شاعر چې فارسی دی په کوم کې زکړی وي خپل والد صاحب نه. نو بل دا چې د امین الله اوس ما فکر لاړو د امین الله صاحب تاریخ پیدایش چې کوم دی اقبال خان وایي چې دا په 1940 کې پیدا شوی دی او لسمې کړی دی. دی وایي چې لسمې کړی دی په 1960 کې. نو لسم خو عام طور زمونږ دا سکولونو کې چې لسم پاتېږي نو 15-16 کال عمر کې لسم کېږي. او دې ته چې ګورې نو دا 20 کاله او که نه 40 او بیا 62.
بالکل بالکل ټیک خبره.
او نو دا یا خو دا دی چې سبق یې په دامین کې پرېښی وو او به ورست داخل شوی ده خو ځان چې وی خو په دوه ښکاله کې هو د سکول نه څه بیٹر نه کې دوه ښکاله خو زمونږ تقریبا د بیا عمر ده
بالکل پس پتای شو بس لري شو درش کې خو موږ انجینرنګ کړی ډاکټر صاحب
او کله بیا چې کنه په شپاره ښکاله کې مې څه کوشي اصل ښکاله کې اف او په شل ښکاله کې بی او بیا په دوه ښکاله کې ام کې دي شي لکه ام ام عمر ده کنه
بالکل
صحیح خبر
ہے
د مغموم سے خبره بدله ده مغموم سے دا وای چې دا څنګه کې دي چې دا سې دي کنه او دا خو دا دلیلم دا وای چې په نو په 1900 کې سړی پیدا دي نو په دوه شکل کې هغه څنګه میټرک کوي نو کې دي چې سبقې پرې کې یا سوي دا خو دا ملل نه پته لګي کنه
دا خو دا
به پکې یو خبره کول غواړم مغموم سے دې یو خبره کول غواړم
اها
جی جی
همیشه بلیکل دي چې ابتدایي تعلیم په خپل کلی کې او لسم جماعت پکال 1955 کې د مټر کلی سرکاري سکول نه پاس کړو 1955 کې میټر کړل
او اقبال خان خود دو شپته وي
اها
دا دو شپته چې ده د ګورنمنت کالج په خور نه پکال 1955 پیتم کې د ګریجویشن سند تر لاسه کو بی اے په دغه کې تر کې نو دا تاسو
بہرحال آزاد شاعر دے کے نا او غزلی لکھی دیکھو آزاد نظم او مہارا نظم نے دوڑا قسم تو ویڈی بلکہ زبان کا خیال ہے کہ زیادہ نظم نے مہارا دی
مہارا دی بالکل بالکل ڈاکٹر
صاحب او آزاد نظم کی مہارا نظم کی لگ دے فرق پہ لگ دا بلکہ ڈیر فرق پہ پگے دا اکثریت نظم چکم نے مہارا دی خج بیا دغه چکم نے زمون اقبال خان اوی چې دا دغه چکم دی شاعری دا رومانی دا او لیرک لیریکل لیرکس نو زما دا خیال دی پتی باندې بیا چې تباس کو او په لیرکس او په رومان رومانی کې لکه ډېر فرق دی لیرک بل شه دی او رومانی بل شه دی او د اقبال خان به خبر نو دا پته ولګی دا چې د رومانی او لیرک دواړه یو شان غړي نو دې باندې بچو ته کې کوم وخت ټول په دې باندې مخ خبر کو بیا
لیریکل چې کوم دی هغه یعنی مقصد دا سندری دا یعنی سندری په شان پلا او کوم تی رومانی او
تر هو رومانی خود ته تل وی ګر
هغه خو بلا هغه زمونږ ته کوم شاعرانو ډله دا لکه مقصد دا دی غنی خان شو مجذوب شیر شو اشرف مفتون شو اغه رومانی شاعری زما مقصد زمونږ د خپل پښتو کې چې کوم رومان استعمال وکنه دي لږ هغه رومان خبره مې کړی دا اغه رومانی شاعری نه زده
سندریز بل شي د مغموم صاحب خبره بالکل صحیح ده او رومانویت چې دغه بل شي د دوه کو فرق بالکل او دا بل بل خبرې دي خو بیا هم ډاکټر صاحب تاسو خپل خبره جاری وساته
بل دا خبره ده چې اقبال خان په دې خبره ډېر زور ورکړو چې د نظم تشریح په نثر کې نشي کېده دا به یو کس ویلی دي پتر نه چې دا چا ویلی دي انګریز دی که بل څه دی خو ډېر غلط خبره کړې ده زیاته غلط خبره کړې ده چې د نظم تشریح په نثر کې نه کېده په څه کې به کوي
په څه کې به کوي بالکل
ګوره لیکي یو خبره ده کہ ٹکر سے کہ یو تخلیقار چکم دے کلا چکلا تخلیق دے اگر باہر رہو جی بیا اگر مالک پاتے نہ شو
بالکل
بیا دا ٹول ریڈر چکم دی ٹول رسول کی دے اگر مالکان دی
بالکل بالکل
بیا دا دی وقت دا کدی تشریح یو شانے کی کبل شانے کی اڑن دے خبر خدا دا دا چکلا دا دے قرآن پاک روندے تفسیر لکھ لکھے دو نو پا دے باندے ہم دیر اختلافات ہو اختلافات داو چا دا خدای خبری دیو دا انسان دا دی تشریح نہیں چکو لے او پا آگے لکھ دے قرآن پاک دے تفسیر پا صورت کے خدا خبرہ دیا ہم چنا سا اڑخ اخلی چے یہ واقعی چے دا اللہ پاک خبری چکم دی نو انسان یعنی انسان چکم دے آخو دالا پاک زیر تبی سے رسی رہے کہنا یعنی دالا پاک کوئی اختل مقام دے
بلکل
اور انسان چکم دے اختل مقام دے خو بیا ہم دیر باسون نپس چکم دے نو بیا تفسیرون لکل شروع شو اور پا آگے تفسیرون چکم دے نو زیاد مدد چکم دے نو دے حدیثون نا لکا واقف سے شپا کم آیاتون کی بچے لکا دغو کنا لکا ابحام ہوتا نشوی لے خو لکا چے گرانا
ہوئے
مسئلہ بگران وانو دیگو بیا دیگو بیا چکنے نو دے حدیثونو پرانا کے دے آگئی تشریف کے والا باہرحال آگا تفسیر چکنے تفسیرونا اولی کری شو او کتا سو خیالو کے نو کدا یعنی دے آیت یا شعر دا تقریبا آگا دا خدای پاک خبری دا دے انسان خبری دے خدا ہم چکن دے دے زرنا و دے دماغ اللہ رہو دی خبری دے گئے نا نو لکدا دې چې کدا دومره آسان کار وي او په آسانه باندې دا مسله حل کړي نو بیا به د قرآن پاک یو صرف یو تفسیر به بس د ټولو خلکو لپاره به هغه قابل قبول وو
بالکل
هغه څه ونه شو یعنی ټولو مفسرینو چې کوم دی یو مفسر چې کوم دی آیات ته یو شان اپروچ کړی دی بل مفسر ورته بل شان اپروچ کړی اوس مثلا قرآن پاک یو آیت دی چې الله پاک چې کوم دی نو دے جنگ بدر تا فرشتے را لی گلی وی دے خمسط آلاف من الملائکت مسلمین دے پینززر فرشتے را لی گلی وی نو آگا چکم نے مولانا ابوالکلام عذاب ہوئی چی دا دے پینززر رو نا مطلب دا لگے چکنی دا فگر پینززر رو آگا ہوئی چی کدا یو فرشتے را لی گلی وی دے جنگ میدان تا دا یو فرشتے دا تول کافران دے پار کافی ہوا پینززر رو ذکیات کری دی چی دا مسلمانانو مجاہدین نداد کافرانو پر نظر کی پینزد روخ کاری دو نو لکداد چیز ہر مفصل چکم دے پل زال زال چکم دے یو اپروچ تے لگر سی دے شیر تشکیل چی سوک کئی کنا نو دے ہر ریڈر چکم دے آگر زال زال تے اپروچ تے بالکل نو کتا سو خیالو ٹکر سے جزبا با یو شان خیالو دے آسی سی با بل جان خیالو دے جزبا خطک تو بل جان خیالو
بلکل
نو لکدہ دے چھے زکا چھے غنی خال چکم دے آغا سبجیکٹو شاید دے یعنی دا تاٹ چکم دی اچھل سبجیکٹو موضوع دی کنا آغا دا سو ابجیکٹو یو دا گلنے نو پا سبجیکٹو خیالات چکم دے خو بیا ہم یعنی چھے کلا یو نظم یو شاعر ہوئی یو غزل یو نظم ہوئی بس بیا دے آگے آ مالی پاتے نا شو بیا آ دا خلدو ملکیت چو اور بیا دے دی ریڈ اور فوقہ دے چاہے ارسنگ تشریح کی گرہ دا دے علیتی عدبی جرگے کے امزا سے منتا خبرہ کونہ کہ ماں کزن محمل غزل لکھلے ہو محمل مطلب ہے بیمانے وی ماں بیمانے غزل لکھلے ہو آمی تنقید سے پیش کرے ہو وی باقاعدہ چکم دے دے علیتی عدبی جرگے چکم مشرانو کامل سے دو گئے آگے وہ باندے خود دیر باسو کنو مانی تا نراو اس سے بیا آخر کی ماں ہوتے چیزا ہما محمد بھی کلے پدے کے زمان یعنی پدے کے معنی نوے ماں پکے یعنی زمان طرف نہ پدے کے معنی نوے دا محمد ہو ہو وہ چی کامل سے ہوئے چی نا تا ہم محمد بھی کلے خدا زمان کہتے چی مون بسر معنی رو بازو
واو
دشہر نہ ماننا ہوئے اس طرح چکم دے تا دل وستن کی کار دے او دا خبر ہے بلکل چاہ غلط تکڑی چی دشہر تشریح پنسر کی نشی کرے وہ نہیں نشی کرے ٹول چی سمرا زمان شاعران دی کدا کدا تشریگانی نرے نو نبو چاہ غالب پیشندلے وے اور نبو چاہ چکندے بیر تکمیر پیشندلے وے دا ہو اندر دیر تشریگانو برکت تے کہ منتی در شہران چکندی آسان کری دی نو لکدا دے چیز دے خبر سرا ٹھیک تے اقبال خان یو آوالور کے چیز فلانی ویلی دی ہو لکدا دے خبر سرا اتفاق بلکل نشی کرے چیز شہر تشری نصر کے نشی کرے کہ ٹھیک ویو کا غلطی کو تشری کرے شیو لکدا سنگی سے گوہر پہ بوئے اگر بیت الحکم چھو گا پا بغداد کے نو آگے خو لکدا دے چھ پا ترجمو بالے بلا بلا کیسے اور کے والے یونانی کتابونه در دغه سره ولې عربي کتابونه وروړي د عربي کتابونه نور جبو ته وړولو د نور جبو کتابونه عربي ته وړولو او یو 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 کس چې و ناغه د یو دغه لپاره د یو کتاب ترجمه کول دی لپاره هغه چې اوخ چې څومره بار وړي هغه ملک سره ضرب راکوي هارون رشید ته هغه مطالبه ومنله چې ورکه خو دا علم راوړوي
ډیر ښه
نو لکه دا دی چې
ډاکټر صاحب په عراق کې د علم په حواله باندې اوس به یو کوڅه ده په عراق کې اوس پاتې شو یعنې په دې دونه جنگ کو په دې کې پاتې شوه چې هلته کتابونه پراتی خلک راځي کتاب وړي پیسې نشته کتاب وړي کوري ګوري واپس بیا کتاب راوړي ګدی هلته او بیا خپل کتابونه چې په پیسو اغشتي هغه یو سی هغه په سټریټ د دې په خاص سټریټ ته هلته ګدی دا ګوره دا اوس په عراق کې دا چې موجود دي
او نو دا غره دا د دغه بچی دا صدام حسین خدای دې جنوبی نه سټی هغه به چې دنیا ته تعظیم مون خیر لري
ها
او دنیا ته په تعظیم خیر او دا وګوره دا هو دا بغداد ته دا خو د تعظیم دا هو تعظیم مرکز و کنه
بالکل
نو لکه دا به چې ترجمه چې کوم نه دا د زوږی شه او د لکه څنګه چې ګوهر څه دوی چې علامه اقبال دی خو نو له سو درش یاد تو زما خان نو له سو اتریش کې هغه سلام کلچر کې د مضمون چاپ شو کنه علامه اقبال او دغه په دغه 1928 کې بیا هغه خدیجه فیروزوین ته اول چې په خوشاله بابا باندې ریسرچ وکړه کنه نو هغه بیا په 1940 کې هغه بیا خپل ډیلیکټ مقاله چې کومه کمپلیټ کړه په 12 کال کې نو هم علامه اقبال ته دی دغه ترجمه په برکت هغه د خوشاله مقام خبر شو نو لکه دا چې دا خبره ده چې ترجمه خپل اهمیت ته او د شعر تشریح کوم ده د دې خپل اهمیت ته فکر څه زه اصل کې دا اوس چې کومه د امین الله چې کومه ده د مشر ده او هغه لري پکار خدا ده چې دا مخکې شوې مونږ پتنیک زمونږ څه فکر نه شوې کنه زه خو پکار ده چې په دې باندې مونږ په پخوا پروګرام کړی و
بالکل
هغه مشرانو په کې ګری کې راځي کنه او بل دا چې ریزي دا خان اندال چې کومه دا ټول ډېر لوست خان اندال دی او ټول
ډېر
د لټریچر ډېر خبر او ډېر بازوکا ډېر خوشبوکا خلک دي دا ټول خاندان او د لګدا عنایت الله ضیا پکې ره بابو ولی خان دی او دا چې دا یاد دی
ډېر دي ټول ډېر لټری خلک
دي ډېر پوهه خلک دي ډاکټر صاحب او ډېر خوش شاعر دی ډېر
زمږ وخت یو ځل بیا په ختمه دوه دی زمږ وخت ختم دی اخر بناهید بیبی را تر په وخت کې لګیا دا نو زمږ د پروګرام وخت ختم دی او ډیر مننه تاسو چې ډیر تسلیم پکې شو د ډیرو خبرو پکې تسلیم شو ډیر مننه خوشاله اوسه ټول ملګرو ته ټول ملمنو ته ډیر مهرباني وي تاسو د ټول ډیر مننه مو خو غوړیدونکو زموږ د پروګرام بالکل ختم دی مالا او زما پروډوسر نایت سر به اجازه ترکه پلو لام سپارو او خجون درته واړو